السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو ل خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم نن چهار شنبه د 1404 نویم لمریز کال د جوزا 1404 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له درېمې سره برابره ده دا نیم ساعته خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د بشری حقوقو څارونکو سازمان وایي د ملکی افغانانو وژنه یو جنایت دی د کلیو د پراختیا وزیر بیا خبرداری ورکوي چې که امنیت نه وي پراختیایي پروژې نشي عملی کېدی او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې په خاطر د عراق پر ملاتړ ټینګار کړی دی خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگی جنایت بولی د برتانیې د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي او د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگی جنایت بولی د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څېړونکو هی تر بار په بلخ کې د مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکونکو عمل وبله د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شول هی تربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا وایي په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنگي جنایت وي په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي دوه ډرایوران او دوه ساتونکي دي د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به په پراختیایي پروژو ولګيږي
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
دوی وی موږ افغانستان نه دی پریښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ په هغه بیان کې چې د ادارې د سه شنبې پورې سپور کړی ویل شوي چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمندر اوستو په برخه کې کلکه اراده لري او دا اداره هم د دې هڅو ملاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ امبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د ائتلاف غړیو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامې کې کړې چې د پاریس د کانفرنس په پای کې خپره کړې ده په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو روسیې ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پوځي هڅې پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده دی وایي دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو موږ متحد قاطع او متمرکز یو ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغېزمنه وسیله ده د هغه استراري پلان لمخې چې د عراق کابینې 13 میاشت د رمادي خار له سقوط وروسته تصویب کړی عراقیان هیله مند دي چې د انبر ولایت سنی قبل به منسجم کړي او د دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي دا فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیب بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوې له ریاست استعفا کوي. بلټر پرون په زیوریخ کې په یو خبری کانفرانس کې ویلي او فوق العاده کنګره به هر څومره ژر چې کېدی شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې اوس چې اولس کال د فیفا د مشر په توګه دنده په مخ وړي، د غراز ویل که څه هم چې دی په دې وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نه و برخمن. او د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي دي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې او په همدې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازه ورکړي چې د دعوه مخه ونیسي. شولز ویل دې ته په پام سره چې له تور لیست څخه به افراد لرې نه شي، اروپایي ټولنه به خپلو دفترونو ته د روسیې د سفیر ولادیمیر شیزوف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسي په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 22، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، او نن په بدخشان کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه ده، آسمان یو ریاض دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 6 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د بشری حقونو څارونکو ډله د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. په همدې حال کې ځینې رپورټونه وایي چې ټاکل شوی ده یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې اترې پیل کړي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کار او ټولنیزو چارو د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې امنیت نوي پروژې نشي عمل کېدلی.
نه نفره چې د موبایل ټولې دې پروژې لپاره تللي وي، اولته کار کوي، هغه شهیدان سي، آیا دا به اسانه وي چې دوباره بیرته نورمال سي؟
په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له دوو نویو راهیسې د مخدرو موادو څخه کم 200 خرڅونکي نیولي دي.
نرمی جریان نزدیک به 165 نفر مظنون که به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر در کابل بازداشت شده.
د اسلامی دولت په نامه ډلې پر ضد د پاریس د کنفرانس له جزئیاتو مو هم خبرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخم تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگي جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ یو چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د عمرستندوی مؤسسې د نهو کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په کلکو الفاظو وغنده. د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیلي د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بارچ په هیومن رائټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري. ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبال ویل دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د محسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د محسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی ماسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د مرستندوی ماسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکي ډله یې هیومن رائټس واچ وایي چې د ملکی افغانانو وژل جنګي جنایت دی. پاین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل هم په بلخ ولایت کې د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه په کلکو الفاظو غندلې او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د مرستندوی کارکوونکو امنیت خوندي کړي. اخوا بیا د افغانستان د کلیو د پراختیا د چارو وزیر وایي چې تر څو امنیت نه وي د دوی کارکوونکي او ورسره همکار مؤسسې نشي کولی چې پراختیایي پروژې عملي کړي.
طبیعي ده چې دا یو شاک ده، هم د مادي همکار مؤسسات لپاره او هم د وزارت لپاره. اوس موږ یو څلور پروژې د زارې ولسوالۍ کې لرو. تاسو څه فکر کوئ چې نه نفر چې د موبایل کول د دې پروژو لپاره تللي وي اولته کار کوي هغه شهیدان سي، آیا دا به اسانه وي چې دوباره بیرته نورمال سي؟ طبیعي ده چې منفي اثر پیدا شي. خو زه یو ځل بیا غواړم ټولو وطنوالو نه او ټولو مخالفینو نه اجازه ورکړئ چې د ملت په خدمت کې موږ خپل خدمات رایه کړو.
د کلیو د پراختیا د چارو وزیر چې وایي چې تر څو امنیت نه وي دوی نشي کولای پراختیایي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا یادونه کوو چې په بلخ ولایت کې نامعلومو وسلوالو د پیپل ان نید موسسې نه کارکوونکي چې د کلیو د پراختیا له وزارت سره همکاري کوله وژلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. ټاکل شوې ده چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روسیې په میاشت کې په قطر کې یو ځل بیا غیر رسمي خبرې اترې ترسره کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې د رپورټ له مخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش موسسې تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه شان خبرې اترې تنظیم کړې وې، خو یو شمیر کتونکي د خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي او هغه ځکه چې د دوی پوینه د افغانستان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. موږ هڅه کوو چې د دې خبرو اترو او دا چې دغه شان خبرې اترې د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره همکاري کولی شي د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې د چارو له کارپوهانو سره هم دا موضوع مطرح کړو. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر دا غوښتنه چې پاکستان باید د سولې په خاطر حقانی شبکه او طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت ګام دی. خو د سولې شورا وایي چې تر اوسه پورې دوی د پاکستان په دې اړه د پاکستان د حکومت له رسمي عکس العمل خبر نه دي او انتظار باسي چې پاکستانی مقامات سوی. خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس د پاکستان د پوس په لاس کې دی. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولی. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وجی صندوق یا IMF د افغانستان له حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. اسلامی دولت په نامه ډلې پر وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لوی دسمبر ولایت کې د دې ډلې پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 رشتې راقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وشل شول چې د سپرلی بس یې په یوې غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوېد. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلتر وایي د دې فدراسیون چې پکې د بډې خستونو موضوع رسوا شوې ده له ریاسته استعفا کوي. ټایمز او یو شمېر نورو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان پر تحولاتو وروستیو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعاتو کتنه لري.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنګیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورځپاڼه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې یې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز د دمشخ په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک یې مقابلې ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنګونو او ناکراریو شاوخوا 3000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورځپاڼه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس دغه ملیشه چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمی کوي.
وړاندې په همدې خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. ناجیه صاحب یې رپورټ لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی او شمیر افغان ماشومان وهڅول سو د وزنګړي پروګرام لرې له افغان حکومت وغوړي چې د ماشومانو د مړینې کموالی ته جدي پام وکړي. یو شمیر ماشومانو چې شمیر یې سلو تنو ته رسیده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوه تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه
زما خوختنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بي سرپرست دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسه لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د 309 پیدا شوو ماشومانو له ډلې څخه 320 تنه د زیږون پر مهال د بیلابیلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر کال دا رقم 1600 تنو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه ویلي چې وزارت یې له دې وړاندې د ماشومانو د مړینې کموالي لپاره پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه خشوی، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوی دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورنیو چارو وزارت وی په کابل ښار کې له دوه اونیو راهیسې د مخدره موادو څخه کم 200 پلورونکي نیولي چې په دوی کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. د دې وزارت ویان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه به نور هم پراخه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مخدره موادو له خرڅولو او پر دې موادو د روغدو له زیاتېدو شکایتونه کیږي، امنیتی ځواکونو له دوو اونیو را په دې خوا د دې موادو د خرڅولو او کارونې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه د مخدره موادو په لزګونو خرڅونکي نیولي چې دوه لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي.
در ولایت کابل و در سایر ولایات پولیس ملی افغانستان بازداشت
په کابل او نور ولایتونو کې د افغانستان ملی پولیسو د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو نیول پیل کړي. په کابل کې شاوخوا 115 تورن نیول شوی دي. همدارنګه پولیسو 1300 کیلوګرامه تریاک او چرس او هیروین هم نیولی دي. د نن ورځې په عملیاتو کې په کابل کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي چې نمونه به یې په نږدې ورځو کې اعلان شي.
خاغلی صدیقی د مخدره موادو د دوه لوی او قاچاق کوونکو نمونه وانخستل، خو ویل چې دا کسان به په نږدې ورځو کې خلکو ته وښودل شي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په داسې حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې خبرې کوي چې په دې اړه وروستي راپورونه وایي چې سږ کال په هیواد کې پر شاوخوا 2,500,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. خلک وایي په مخدره موادو د روغدو د زیاتېدو علت په مرکز او ولایتونو کې په اسانۍ سره د دې موادو ترلاسه کیدل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې موادو پر ضد جدي مبارزه ونه شي، روغدي به په ډول ډول ساري ناروغۍ واخته او پر ټولنې به یې هم بد اغېز پرېوځي. د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر ډاکټر فواد عثماني آزادي راډیو ته وویل
صورتی که مواد مخدر در جامعه زیاد باشه و قاچاقبر مواد مخدر دستگیر نشه،
که په ټولنه کې مخدر مواد زیات وي او قاچاقونکي ونیول شي، پر کورنیو ټولنې او حکومت به په مستقیمه توګه بد اثر کړی وي. که کنټرول نشي په خلکو کې د ډول ډول ساري ناروغیو سبب هم کیږي.
خلک وایي له افغانستان سره په تیرو سباندې لسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې په هیواد کې د دې موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبرې مجله اورئ. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت څخه دریسې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهم ښارونه لاندې کړي دي. تفصیلي دونیر نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د الویډیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښکړي. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادي د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. العبادي تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل: ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل: دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل: له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړې، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي.
د ژوند رنګونه
یاره جی، زما نوم فیاض دی او زه سټوډنټ یم د پېښور یونیورسټۍ.
پېښور پوهنتون کې به افغاني محصلین موجود وي. د افغاني محصلینو ستونزې څه دي هلته؟
یاره جی، موږ سره خو افغاني باشنده شته دي چې هغې ته خپل سیټونه ورکړي دي او هغه غالکانو ته ورکوي چې کم قابل یې، لکه اے گریڈ مارکس اغستی او خ مارکس اغستی دی خجی یونیورسٹی نے سبق ویلی اغیلے دغه ورکی ور او دلته وته تکلیف پدی جو شوی جو غریبانانو سره کارونه نشته دی، نو پدی وجہ باندې اغی غریبانانو ته ډیر تکلیف ته او بس سبقونه هم د سیدی چې جاستل خرچ او دغه دی باندې دا غریبانان پاتې دی.
اغه کسان چې اغه عمل ته اوسیږي، مثلا په خیبر پختونخوا کې اوسی کورنې عمل ته دی، دا غوی لپاره د تعلیم زمينه څنګه د چاغو افغانان اوسی؟
یاره جی، هغه ته خو زما دا میسج دی چې زه هغه ته دا ویم چې یاره تاسو تعلیمونه د هغه ځای نه وکړئ چې کم د ملک افغانستان نه وکړئ. یو خو به ملک آباد شي، بل چې دا لکان لاړ شي هغه ملک پک ترقی وکیا، امن به پکې راشي، همدې ینګ جنریشن د وجه به دا امن راشي او دی به خپل سبقونه ویا. همدا لکان بالته کې خخ دغه باندې لګي ډاکټران بس جوړ شي، سب انجینران جوړ شي، لکه مختلف قسم جابونه باغی هلته حاصل کی.
استا په پیښور کې د سی افغانان لیدل دي چې د غوی تعلیمونه لوړ دي مګر عمل ته بیکار ګرځي او افغانستان ته ناراضي.
یاره جی بالکل، ما لیدل دي زمونږ مرګری دي خو تعلیمونه کړی دي، ایم ای ډی کړی، بی ای ډی کړی دي، خو لا کې دي دلته کې جابونه نشي کولای. نو زه دې افغانانو ته دا میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ، بس د خپل ملک لپاره یو د روشنې ذریعہ جوړ شي. دا دومره تعلیم تاسو کړی دلته کې استعمال کړي دلته کې دی غریبانو ته نه جابونه شته الکه دی لګی بس پردی مزدوریان او دغه بیا کوي
دا هغه افغانان چې په پیښور کې اوسیږي ای گریډ مارکس نه اخیستي یي مقابل کسان نه یغو بیا تعلیم څنګه کوي
هر جی هغه غریبانان بیا عزیز سه مختلف لکه یو غریبی شی یو دغه شی نو هغه بیا په سرکاري پنتون کې سبق نشي ویلې هغه غریبانان بیا عزیز په پرایویټ دغه کې سبق کوي او پرایویټ کې دغه وسنه کیږي نو اکثر الکانو بس سبقونه پرې کوي